مخ په زیاتې دوه دی او ویره د قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کمچۍ فارمونه د زنبورداری د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخ کې زه خپله اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ما ته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلاتو په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کشت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټ ورته رسولی شي. دوی خو مځکه حاصل خیزه کولی نه شي، نه د مځکې عناصر اضافه کولی شي، نه د مځکې وچکالي ورکمولی شي او نه هم د دوی امراض و آفات ور کنټرولولی شي. مچۍ یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک کولی شي په خپل باغ کې باید یو پنځه صندوقه او لس صندوقه مچۍ ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصتا په جنوبي غرب زون کې څوک د مچۍ پالنه او روزنه هم په دې خاطر نه شي کولی چې دلته د وفاشي زیاتې کېږي، د افاتو د وفاشي بیخي زیاتې کېږي. دلته داسې دواوې کارېږي چې هغه مثلا په ځینې باغونو کې حتی هفته په هفته حشره کش یا انسیکټسایډ کارېږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، څوک کیمیکل زیات کار نه کړي، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د مځکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډېره مننه استاده. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که ستاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډېر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکرو ستاسو په خدمت کې دی. ژوند رنګونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا به را واخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښې دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته سره غلاس وایم خبرونه کې. د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. دا چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه ترو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښيي چې دغه تخمونه باید په دغه ترو او ترخو اوبو وکرل سي، ډیر
به خوشاله سو. احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راوخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دې خپل
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ، ځان معرفي کړئ.
حق شهاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطع وصل شو. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ.
زمونږ
د ګران اوریدونکو
د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولی شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې
د ځمکې لاندې غږ ملرم.
زما پوښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نه چې موږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې؟
مننه مننه پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی، یو ورور له قندهار تماس نیولی و، دا بل ورور له ننګرهاره. لومړی ورور مهرباني
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالې تماس نیولی و، هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په ترویو اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځکه کې ترویو اوبه لري په هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبو په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د ترویو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدای راباسي، یو خټین آواز به دی ورته جوړوي یا خاورین آواز. کله چې په هغه آواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼې یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتدي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي، سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي، بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د ترویو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په ترویو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی ایچ پورې، یعنی تر نه پی ایچ پورې چې ترویو اوبه یې هغه اوبو کې انار گزاره کولی شي، ولې ښه حاصلات نه شي ورکولی. زیتون کې گزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته گزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا گزاره نه شي پکښ کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي، او که چیرې مځکې تروي اوبه خوږې یي بیا دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنی لري چې په مځکه کې اوبه دی دندې دروي، بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور یي، د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي. بیا شاوخوا پر د مځکه پندل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي لاندې د سوري په طریقه سره خپله سوري کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا دی د دې مځکې خیستله شي چې په دې کې د مځکې لیچنګ رامنځته کېږي. حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب و. او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسې نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رشتونه نشته. نو به موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لاره وباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي، چې په دې کې چکډیمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چکډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم دا د سرای کمې اوبه چې دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه شوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمې یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو آسان طریقه دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلیو یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلې دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلې دی چې هغه خپله دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترسره شي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټی کنج څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نشو کولای چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او دسته دپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې د هغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده، هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړېږي، چې هغه په ډېرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 40 جریبه 15 جریبه 25 جریبه مځکه د ډرپ سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د ډرپ سیستم ډېر مخ پر وده روان دی، او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بېخي زیات فعالیت کوي د ډرپ سیستم اړوند، او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي، چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډېره مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. مو خدای وکړي چې موږ د ګرانو اوریدونکو د خپلو پوښتنو ځواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک سو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لېګلې دي، او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوي دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 4 چنده شوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بې کیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بې کیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه یا مطلع د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ خستاد سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک مو سره مثال خبره د مرسته کیږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسیږي چې ستړی خوار او غریب په دا دستو کې ډېر څه بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګانه تماس نیولی و، پیام یې پریښی و، او نعمت الله له هلمند. دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی و، د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي، او د دریم دالې یاد کړل یو د اوبو کمښت دی، بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سره ګرانښت دی، بل د کیفیته دواوې دي. دا درې سره خبرې پر ځای دي. د اوبو کمښت په صورت کې موږ په ټول افغانستان کې موجود دی، او مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډرپ سیستم واړوي. او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري. اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي، او پر دې باندې ځینې تجاران بېخي زیاتې پیسې ګټي. آن په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي، او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي، او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي. او بل دی د مسلکی کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکی کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سره چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجودې دي، مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود ته وایي، او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توازن مختلف تولو سره چې هغه د هرې کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي. چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی، اوس کولی شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 450 افغانۍ مصرف راځي، چې هغه د دې پر حاصلات هم ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې ښه حاصلات ورکولی شي. او بل د بې کیفیت دواو استعمال تر ټولو غټ عمده عامل چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دواو عموما ما تل پر دې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې بې کیفیت دواو د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژه زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده، ځکه کروندګر په تاریخ نه پوهیږي، د دوا په کمپنۍ نه پوهیږي، په کیفیت د دوا نه پوهیږي، په پیسې نه پوهیږي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دوا ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پیش دي، د ټانک په نامه سره، د راکټ په نامه سره، د مختلفو نومانو څخه دی استفاده کوي چې کروندګرم دغه نوم واوري، کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي، وایي وایي دا ډېر قوت لري دا شی، ولې موږ چې پیسې دی وګورو هغه ډېر ټیټه پیسې دی. ان د سایپر میترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وژلو د لپاره شکار کوي، د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 40% کې راځي، ولې ځینې تجارانو په 50% کې جوړ کړی دي کروندګر ته ورکوي، مشه کې به چې مر کوي کروندګر دغه په 50 نه پیږي استعمال یې کوي ته جوړ نه کوي. دغه نور مختلفه دواوی دي چې زه د ټول دواو نومان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجاران مستقیما دا وایي چې دا د مشتخار وولو، خو دا ډېره غټه بدبختي ده چې تجارم دې ته توجه نه کوي، د خپل پیسو ګټ په حساب کوي او بزګرم بیچاره ورځ تر بلې خوارېږي او اندې خپل سواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولري پراتنه چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په څه پوسی او ستاسو لپاره غټ لاس دی، نو دا ستونزې موجوده دي. او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی، بالکل د اقلیم بدلون، د اوبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی، نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. او هغه د مرسته موضوع چې دا ویله هغه کېدلی شي په ځینې ساحو کې دا ستونزې موجودې.
مننه ډېر ډېر استاد. څلور نور ګران اوریدونکي هم دي موږ ته پیغامونه پریښي دي، غواړو په نوبت دوه دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونې ورته ولرئ.
السلام علیکم، زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي، دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي، سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم شوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدل وږې یې وایستله، په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمې سوه، نو چې دغه وجې څخه نیې حاصلات کم سوه. او په دې پسرلي کې په خوا بارانونه ډېر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونه سوه، نو چې دغه بارانو د وجې څخه نیو او که دغه ګرمۍ او د یخ د وجې څخه نیو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کېږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چې دي چې د ایران څخه یا د چین څخه نیکمې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي، خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او پزره پوری او بلری چې دا د کرکټ لپاره مناسب دي او ډیر شي دي. متاسفانه په تاسوبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصول او د هغه په چارو باندې نه پیژي او په سمه توګه خپل کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کوي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالی نه محمد قاسم تماس نیولی وو او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته سویل غواړي. مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراخ چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی وو د کښت د اصلات تک مشت خبري کولې او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وجې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وجې راوباسي او دانه پخې کړي. کله چې غنم وجې وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل په دا وخت کې بیرته هوا یخ شوله یا سړت ول د دوه تو د پاره بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې پاره کې غنم زیات منسواله دي ته موږ په زراعت کې د بوت خطا استل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مسوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونه کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات د بوت خطا بس یا خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبيعي آفت خاطر دا سم مشکل پیښتو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه چې ورسره ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي بلکې به وخت راغلی چې خپل اقلیمي بدلون دی او د بی کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بی کیفیت دوا یو رستر بلې زیاتې شم ولې بیا هم کنټرول کیږي خو ځینې کسان په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې دا څه سره راوړي چې په هغه کې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي چې بیا زیاتره وخت هغه دواوي چې بی کیفیت راوړل کیږي د وګو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی اندازې کمی او زیاتې شوی چې هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د وښمون کې دواوي په دبو کې کاروي دا غت خورسته دغه د دبې خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخې دې چې وڅې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افت یا د مرز دوا کاروي. دا سمته چې تاسو په کومه دبې کې د وښو دوا کار کړی بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افت دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتونو زیانمن کوي او اصلات مدر کموي. او از لا
علم از لا ذل چې د علم څخه تماس نیولې فکر کوم د زراعت یا ماتلو یا فارغو د کندهار د میوند څخه تماس نیولې. مهرباني. بله
د میوان څخه د میوان څخه د خپل مسلکي وی او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګرو ته پریږدي او د کروندګرو بلدیت چې د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم.
فکر کوم استاد سره مو تماس پرې سو تلیفون تماس قطع سو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلی دي، اوري چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای.
السلام علیکم، وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم مې اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کوم کښتونه وکړو، کوم بوټي وکړو؟ مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره
سلامونه په دې هیله چې ټول بروغ او ژر وایي طرف وطن خیرت وي. ڈاکٹر احسان یم د مزار شریف چا بلک ولسوالۍ نه سکل مخټټي وي هندوانې کرلې ولې چې سکل او چې کلو نسبتاً خاورې ضعیفوالې د عمله حاصل هم کم و، او دغه په څنګ کې اوس ور سره شته د دهقان دپاره بالکل مارکیټ نشته. ابل ورځ مې هندوانې یو موټر بار کړې وه، هندوانه مې په 1000 افغانۍ وزکته کړې وه، نو خبره دغه ده کنه چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي، هغه په څنګ کې په خټکیو کې په هندوانو کې مرضونه هم زیات شوي دي. نو موږ خواهش دغه دی چې د دهقان دپاره یو ښه مارکیټ برابر شي، او هغه په څنګ کې د امراض د کنټرول دپاره یو څه د حل لارې وکتل شي، او د ځمکې خاورې د غني کولو دپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی. نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ، مننه. السلام علیکم.
سلام علیکم، جوړې بخیر. سلات خو بانجان دی او د سینور فصلونه دی، د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی.
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو، خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوې. ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولې او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دي خو قیمت کم د بازار نه لري، او د بل ګران اوریدین کې چې ځان معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای. استاد احمدی
مننه. سلام سے احسان صاحب کا جواب کی بہو ہے میں چھ یو خدا شکایت دجیس کا کوئی چھ جوانی کھٹکی دیر پٹیت کے مت پر خرچی ہے چاند پہ چلو ربانی دی خرچ وی دا جای ما واور دی او بل پٹی پہ چلو اپ نو سمجھی ہے دس پل زیتہ وقت پر بے کیفیت دوا ہو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو دواپاشي وروکړي. هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې دواپاشۍ کېږي، تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د کنټرول کوي، اوس د توبکنازول په نامه سره یو قسم پنجسایډ یا پنجس وژن کېږي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
و پر دواړو سترګو او دغه مرضونو کنټرول باید د وخت تر مخه ترسره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر هلته افت یا مرض زیات شوی دا مشکل نه حلیږي. دغه رقم بانجن چې وچیږي د بانجن د وچېدو اړوند هم زه ورته وایم چې تاسې د افت او مرض دواوې چې کاروئ لومړی تشخیص وکړئ چې بانجن د چیز څخه وچیږي، د چنجز څخه، د مرض څخه، د اوبو د تنجې و زیاتوالي، د چیز څخه وچیږي، هغه باید تشخیص بیا وروسته دواپاشي ورته وسي بیا بانجن وچېدو مشکل نه پېښ.
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدي د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړي. د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او صحتمند اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده.